سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارد بنت ویلی په افغانستان کې له ټولو خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارد بنت له افغانستانه د ستنېدونکو وروسته په بښنې سره له ستنېدو وروسته امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې مېرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. ښاغلي بنت همداراز ویلي افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپلو ارزښتونو له مخې عمل کوي او اسلام څخه په تفسیر په بشپړ توګه محدود او سخت دی. د طالبانو ویان بیا د ریچارد بنت دغه څرګندونې رد کړي او د دې خبره له حقیقت لیرې دي. د قطر د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څېړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. د دې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړې شوې غونډه کې ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. په دې غونډه کې د سره صلیب او د سری میاشتې چارواکو ژمنه کړې چې په افغانانو د روان بد بشري وضعیت د اغیز کمولو په برخه کې به ځانګړې پاملرنه کوي. د طالبانو د فواید عامه وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. د طالبانو د فواید عامه وزارت ویاند حمیدالله مصباح دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل دا کار د ترانسپورتي ستونزو د حل په هدف او همدارنګ د پانګونې د زمینې برابرولو لپاره کیږي. د کابل کندهار هرات لویه لار 900 کیلومتره اوږدوالی لري چې په تیرو کلونو کې سخته ویجاړه شوې ده. او د برازیل په شمال کې تر درنو اورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدو له کبله د مړو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د برازیل د پرنابموکو والي پاولو کامارا پرون یکشنبه ویلي و د پیښې په لومړیو ساعتونو کې به د بیړنیو مرستو رسول سخت کار وي. والي ویلي له نورو چارواکو سره یې پر دې خبرې کړې چې د طبیعي آفت له کبله له زیانمنو کسانو سره د مرستې لپاره یو کاري پلان برابر کړي. ازادي رادیو ته غواګی است لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. ورزو د پروګرام معرفتا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارد بنت ځینی اندېښنې ښودلي.
افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولی ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقونو ناورین هم شته دی.
په پاکستان کې یو شمېر افغان هنرمندان نیول شوي دي.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کډه شوی یو شمیر افغان سندرغاړي نیولی او زندان ته یې لیږلي.
د یو شمیر افغانانو غږونه به هم در تخپاره کړو چې لستونزو کړیږي.
ګرانی شوله د خوراکي موادو ډېر ګران شوي دي. اوس امارت اسلامي هیڅ توجه نه لري په دې حق. لا دا
فعلاً کابل ولایت کې د چاره کمبر په سیمه کې دغه سپیو جبر په ستم باندې دغه سپیو به وزلی باندې خلکو ته اخترونه ورکول سوي دي چې تاسو د غذای مشتره تخلیه کوي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتر ازو اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی استازي یا ځانګړی راپورتر ریچارد بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له ناورین سره مخ بولي. ښاغلي بنت د امریکا غږ له آشنا پښتو تلویزیون سره په یو تازه مرکه کې په دې اړه باندې څرګندونې کړې دي. دا چې نور جزئیات څه دي په دې اړه پام وکړئ دغه راپورته.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دې هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړي ډول له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بینټ له افغانستانه د ستنېدو وروسته امریکا غږ سره خپلې تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي.
افغانستان د بشري حقوقو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولی ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقوقو ناورین هم شته دی. نو کېدای شي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پریکړه کړې وي چې د بشري حقوقو په اړه یو نوی طرز العمل رامنځته کړي، او زه په دنده وګمارلم. فکر کوم په لومړي سر کې زما په شمول د ډیری خلکو په ذهن کې د میرمنو وضعیت، د میرمنو پر وړاندې تبعیض، د هغوی ګوښه کول، او لکه څنګه چې ما په خپل راپور کې هم لیکلي دي، هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او د هغوی حضور له منځه یوسي.
خغلی بینی تویلی افغانستان د بشری حقوقو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپل ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر په بشپړه توګه محدود او سخت دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړي په افغانستان کې رسنۍ او ژورنالیستان لکه د تیر په څیر آزاد فعالیت نشي کولای او په کارونو یې محدودیت لګول شوی. د خغلی بینټ له قوله په افغانستان کې د اهل تشیع او هزارګانو په ګډون لګکی په نخښه کیږي او تر خوای د خپل سر او توقفونو او شکنجه کولو ادعاګانې هم شته، خو طالبان دا ټول ادعاوی ردوي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې د خغلی بنټ د خبرو محتوا له واقعیت لري وبلل او زیاته کړه د خوځو د حقونو زده کړو او افغانانو سره د برخورد په برخه کې د دوی چلند روښانه ده.
متاسفانه دغه ډول راپورونه د واقعیت سره اړخ نه لګوي، واقعیت خلاف دي. د کاملان ټول خلک ته ګوري، عملان یې ګوري، نو د واقعیت نه لري.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل امریکا کې طالبان په دې هم تورن کړي چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره لیواله نه دي، خو طالبانو تل ویلي چې اوسنۍ حکومت ټول ګډونه دی او د بهرنیو په فرمایش د حکومت جوړېدل نه مني. ریچارډ بینټ داسې مهالتات څرګندونه کوي چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له هغه غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د راپور چمتو کول وړاندې د دې هیواد فرهنګي او مذهبي ارزښتونه په پام کې ونیسي. خو ښاغلی بینټ د خپل کار د پیل پر مهال ویلي و ژمن ده چې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره به د خپلو ټولو شریکانو په مشوره ښه کار وکړي.
جوان
طریقه
پولیس موږ
آزادی خزینه
تر اجازه نه ورکه چې دوی د بشتا سکره واخلي. دلانه فیصله وا منګول وا
در آزادی رادیو 1200 پرنیمه منځنی چپا او اف ام 0.5 چپا.
په کابل او نیمروز کې د بیزو تڼا کې یا د مونکی پاکس د ویروسي ناروغۍ د ځینو مشکوکو پیښو په ثبتیدلو سره متخصص ډاکتران وایي د دې ناروغیو علائم د عضلاتو درد، سرخوږی او بېحالي ده، خو د دوی په خبره د نورو حیواني تڼاکو په پرتله دغه ناروغي خفیفه ده او ډاکتران دا هم وایي چې د کووید 19 په پرتله په دې ناروغۍ د اخته کېدو امکان کم ده. د بیزو تڼاکې ناروغي چې مخکې په یو شمېر افریقایي وادونو کې خلک پرې اخته شوي، اوس د نړۍ په 2 هیوادونو کې 200 پیښې ثبت شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کورونا وایروس له خپرېدو دوه کاله وروسته نړۍ اوس له یو بل وایروس سره لاس او ګریوان ده. د بیزو تڼاکې ساري ناروغۍ چې لومړی ځل افریقایي هیوادونو کې خپره شوې، خو اوس یې د نړۍ په 22 هیوادونو کې 200 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تازه یې په کابل او نیمروز کې هم مشکوکې پیښې ثبت شوې. د بیزو تڼاکې څه ډول ناروغي ده او څه علائم لري؟ د افغان جاپان روغتون د ډاکترانو مشر او د ساري ناروغیو متخصص طارق احمد اکبري وایي دا وایروس په وایروس ککړ شخص او یا حیوان نه له تنفسي لارو سرایت کوي. د نوموړي خبره دا ناروغي له 14 تر 20 ورځو پورې په انسان کې پاتې کیږي او پرې اخته کس عضلاتو د درد، سرخوږي او بېحالي علائم لري.
د میمون تڼاکې ناروغي له مخ شروع کیږي او د بدن نورو برخو ته خپریږي. دا د تڼاکو د کورنۍ غړي ده، که څه هم شدت یې ډېر کم او عفونیت هم محدود دی او کومه خاصه درملنه هم نشته، خو دا ثابته شوي چې واکسین 15% د مخنیوي لپاره ګټور دی.
په ورته وخت کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې ثبت شوې پیښې مشکوکې دي او لا نه ده ثابته شوې چې د هماغه ناروغي ده او که نه. د دې وزارت ویان جاوید حجیر:
کوم واقعات چې په کابل او نیمروز کې زموږ د سرویلانس ټیمونو لخوا کشف شوي مشکوک دي او تر اوسه کوم قطعي واقع نه لرو. د دغو مشکوکو واقعو د وضاحت او وقایوي تدابیرو په خاطر دا ناروغان د روغتیایي ټیمونو تر څارنې لاندې او په قرنطین کې دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیزو تڼاکې مشکوکې پیښې په هغو کسانو کې لیدل شوي چې له ایرانه راستانه شوي دي. دا دوی په خبره له ایرانه د افغانانو د ستنېدنې لامل ښایي دا مشکوکې پیښې په راتلونکو ورځو کې ډېرې کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د قطر د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څیړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. دغې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړ شوې غونډه کې وویل په دغه هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. په دې غونډه کې د سره صلیب او سری میاشتې چارواکو ژمنه کړې چې په افغانانو د روان بد بشري وضعیت د اغېز کمولو په برخه کې به ځانګړې پاملرنه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا په ټولنیزو رسنیو کې د خبرې شوی ویډیو یو برخه ده چې پکې یو مور د خپل اولادونو د خوراک لپاره له خلکو مرسته غواړي. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانانو ته د بشري ناورین ګواښ متوجه دی. د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې له نیمایي زیات افغانان له لوږې سره مخ دي او د خوړو لپاره څه نه لري. که څه هم طالبانو په زلونو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې سختو شپو ورځو کې د افغانانو لاسنیوی وکړي، خو هغه شرایط چې نړیوالې ټولنې له دې بد وضعیت د افغانستان د وتو لپاره وړاندیز کړي طالبانو یو هم نه دی منلی. کله دې ټولو سره سره پرون په دوحه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د څېړنې او افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه غونډه شوې. په دې غونډه کې د قطر د سری میاشتې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي په ګډون د اسیا لپاره د سر صلیب او سری میاشتې سیمه ییز مسول الکساندر ماتیو، په افغانستان کې د آی سي آر سي مشر ایلیو فیلیون، د طالبانو د سری میاشتې رئیس متی الحق او د بهرنیو هیوادونو ځنیو استازو او سفیرانو هم ګډون کړی وو. د قطر د سری میاشتې ټولنې لخوا خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او تر خوای پر افغانانو د دې حالت د اغیز د کمولو په لارو چارو خبرې شوې. اعلامیه کې د قطر د سری میاشتې د ټولنې رئیس علي بن حسن الحمادي له قوله لیکل شوي دوی ټینګار کړی چې څه ډول د ځپل شویو افغانانو اړتیاوې پوره کړي او تر خوای افغانستان چې له لسیزو راهیسې جګړو ځپلی له دې حالات وویستل شي او د خلکو امنیت او ثبات یې خوندي شي. اعلامیه زیاتوي په دې ناسته کې هوکړه شوې چې په افغانستان کې د بشري ناورین څرنګوالی له نږدې وڅېړل شي، د بیړنیو او د ژوند د ژغورنې اړتیاوې په ګوته شي او تر خوای په بېلابېلو سکتورونو کې هغه تشې نښه شي چې د اوسنیو ستونزو د تلپاتې حل لپاره لار پرانیسي. د قطر د سری میاشتې ټولنې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دوی نړۍ ته بلنه ورکړې چې د یو داس هیواد په وړاندې خپل بشر دوستانه مسؤلیت ته غاړه کېږدي کوم چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د نړیوال سیاست مرکز او ویجاړ شوی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د اروپایي ټولنې مشران د اوکراین د ملاتړ لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړوي. اروپایي مشران په بروسل کې دا غونډه نن داسې وخت پیلوي چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل حملې جاري ساتلې دي. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د ویډیو کانفرنس له لارې دغې غونډې ته وینا وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې رپورټ لري چې جزئیات یې له اسدالله الودین اورو.
د اروپای ټولنې مشران نن دوشنبه د اوکراین پر وضعیت دوه ورځنۍ غونډه داسې مهال پیلوي چې د جرمني د اقتصاد وزیر د دغې ټولنې پر نه یووالي اندېښنه ښودلې ده. رابرټ هابک ویلي د اروپای ټولنې د یووالي ټوټه کېدل په پیلېدو دي. دا اندېښنه داسې مهال راپورته کیږي چې پرون یکشنبه د اروپای ټولنې سفیران د اروپای کمیسیون پر هغه وړاندیز سلا نه شول چې ویلې دي له روسیې د اروپا ته په نلیکه کې د نفتو انتقال له بندیزونو استثنا شي. دغه کمیسیون په خوا ویلی و چې اروپا ته د روسیې د خامو نفتو لیږد په شپږو میاشتو کې بند شي، خو هنګری د دغې پریکړې مخالفت کړی دی. اروپایي مشران به د بروکسل په غونډه کې د اوکراین د پوځي او مالي ملاتړ ژمنې تکرار کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم د غونډې په لومړۍ ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې ګډونوالو ته وینا کوي او ټاکل شوی چې نوموړی له اروپایي ټولنې وغواړي چې پر مسکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره نوي بندیزونه ولګوي. تمه ده چې اروپایي مشران په خپلو بحثونو کې په هغه وړاندیز هم خبرې وکړي چې له مخې یې په 5 کلونو کې د روسیې د تیلو صادرات بندیږي. بل لور ته روسي ځواکونه د اوکراین د ختیځ دونباس سیمې پر 2 ښارونو لوهانسک او دونیتسک او دغه راز شمالي څنګلوري سیمه خارکیف کې خپل بریدونه جاري ساتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د جګړې له پیل راهیسې پرون د لومړي ځل لپاره د خپل هیواد دویم لوی ښار خارکیف ته ولاړ. خارکیف ته د زلنسکی له سفر وروسته پر دغه ښار روسي پوځیانو بمباري هم وکړه. اوکراین ویلي ځواکونه یې د دغه هیواد ختیځ کې پر دفاع اخته دي، خو په خبره یې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ویلي د ختیځ سویرو دونیتسک ښار 90% ودانۍ نړېدلې او 2/3 برخه هستوګنیز کورونه هم ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا اوکراین کې د خپلې جګړې دفاع کړې او ویلي دي د دونباس سیمې خپلواکي د دوی بې قید او شرطه لومړیتوب دی.
په خیبر پختونخوا کې ځینې سیاسي او ټولنیز فعالان او خبریالان وایي ځایي پولیسو یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته لیږلي دي. خبریال فاروق فراق وایي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کړه شوی یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته لیږلي. ځای خبریال فاروق فراق په خپل ټویټر باندې لیکلی دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پختونخوا ته وختیو. د امریکا غږ ډیوا رادیو د پیښور د تاکال امنیتي حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نمونه ندیم شاه، نوید الله، سعید الله او اجمل خودلی. په دې هنرمندانو پیښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوې او په همدې تور پرون ځایي عدالت ته وړاندې شوي او بیا د 3 ورځو لپاره زندان ته لیږل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لمړني راپور پاڼه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړي او دا پیښه غندلې. سیاسي او فرهنګي فعال بشرا گوهر هم د خیبر پختونخوا د پولیسو دا کړنه غندلې او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي افغان هنرمندانو له دې عمله چې طالبانو افغانستان اشغال کړي او د دوی ژوند ته ګواښ پیښدي خپل کورونه پریخي. میرمن گوهر هیله کړي چې یاد هنرمندان له بنده آزاد او حقونه یې خوندي شي. د پښتو موسیقي څیړونکو پی ایچ ډی سکالر راشد احمد خان بیا په خپل ټویټر باندې لیکلي پیښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اوریدل منع او حرام اعلان کړی. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. د سر ډیر شمیر افغان سردرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پریخي. له دوی ډیر شمیر ګاونډیو هیوادونو ته تللي او ځینې بیا امریکا او په لویدیځو هیوادونو کې مېشت شوي، خو یو ډیر شمیر نورو بیا خپل فن پریخي او نورو کارونو ته مخه کړي. تیره اونۍ ازادي راډیو په یو راپور کې له یو شمیر سندرغاړو او د موسیقي غږونکو سره خبرې وکړې چې له خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کاوه او ویلي د ژوند چارې ښې نه دي روانې.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به احمد تکل ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
په بادغیس ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي دا لیګ نن د 10 لوبډلو په ګډون پیل شو. د فوټبال فدراسیون لیکلي چې دا غوره لیګ په 11 اونۍ دوام وکړي او په اونۍ کې 4 ورځې به لوبې کیږي. دا دې لیګ د کېدو هدف د ولایتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو پیدا کول ښودل شوي. په بامیان ولایت کې د کیک بوکسینګ سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدن روزنې ورزش ریاست پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې یادې سیالۍ پرون ناوخته پای ته ورسېدې. د بامیانو په کیک بوکسینګ سیالیو کې د وو کلبونو او ویلو لوبغاړو ګډون کړی وو چې په مختلفو وزنونو کې سیالۍ وکړي. د کیک بوکسینګ سیالۍ په پای کې احمد علي لومړی مقام، نور احمد دویم مقام او رحیم نوری دریم مقام وګټه. او ګجرات ټایټانز لوبډله د هند غوره لیګ ته لښوه. د هند غوره لیګ پایلو به 13 د هند په احمد آباد ښار کې وشوه. راجستان رویالز پچې په ګټلو سره د توپ وهنې پریکړه وکړه او په پوره 100 اورونو کې د 9 لوبغاړو په اوټ کېدلو سره 113 منډې وکړې چې د ګجرات لوبډلې لپاره ستر هدف نه وو. ګجرات ټایټانز د 9 اوور په لومړي توپ د راجستان رویالز ورکړی هدف پوره کړ او د آی پی ایل اتلولي یې خپله کړه. دا لومړی ځل چې ګجرات ټایټانز لوبډله د هند په غورالي کې لوبېده چې اتلولي هم وګټله. په یادې لوبډلې کې 3 افغان لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او نور احمد هم وو چې راشد خان د ګجرات په اتلولي کې مهم رول ولوباوه.
د هند غوره لیگ د پایلو بي غوره لوبغاړي د ګجرات لوبډلې کپتان هاردیک پانډیا او د لیگ غوره لوبغاړي د راجستان رویالز توپوهونکي جاس باټلر شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
السلام علیکم د برخه تموز احمد تکل هر کلی کوم قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې د طالبانو له بیا وکمنې دوه مخکې په کابل کې د ودونو سالونونه په ډېرې دوه خدا سیخکاری چې اوس دا دود په لمینځه تلو دی. کمزور اقتصاد او پر موسیقۍ د طالبانو بندیز هغه مهم عوامل دي چې په هوټلونو کې د ودونو په مراسمو کې د خلکو د زیاتو پیسو د لګولو مخه نیولې.
د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه مخکې د ودونو د مراسم یو مهم اړخ د ودونو د تالارونو انتخاب و. د ودونو په زړه پورې ښایسته او روښانه تالارونه د کابل د ځینو برخو د شپې لید ته نور هم رنګ او ښایست ورکوي. د طالبانو له واکمنۍ مخکې د کابل په لویو تالارونو کې د ودونو کېدل به د خلکو په ژبو و او د دغو هوټلونو بازار هم ورځ بلې ته د ګرمېدو په حال کې و. خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ سره د دغه کار لپاره فضا بدله سوه. د کابل د هوټلونو د مالکانو دیا وایي په افغانستان کې نه همیاستي وړاندې سیاسي تحولات د اقتصادي کړکېچ لامل سول او کورنۍ له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړې دي. د دغه اتحادیې په خبره دا د دې لامل سوي چې یو شمېر خلک په کورونو کې د واده مراسم ترسره کړي. د کابل د هوټلونو د مالکانو د اتحادیې مشر نادر قرغایی ازادي راډیو ته وویل
هوټلونو ښار په ښکلا کې لوی رول لوباوه. پخوا به چې کوم هوټل کې د واده مراسم و یا به هم د شپې تر لسو بجو څراغونه لګول جنراتور به یې کاروي او یا به یې برېښنا کاروله. پخوا یو لیټر تیل دېرش افغانۍ و خو اوس پنځه اتیا تر نوي افغانۍ دي. پخوا که به یو میاشت یو هوټل دېرش محفلونه نیول خو اوس پنځه یا لس محفلونو ته راښکته شوي. د محفلونو شمېر کم شوی دی. د بېلګې په توګه یو پی بوړي به مو په زر افغانۍ اخیستل، اوس یې په درې زره افغانۍ اخلو. د ورځې یوه بوړي به مو په دیارلس سوه افغانۍ اخیسته، اوس یې په درې زره درې سوه افغانۍ اخلو. دا ټول د دې لامل شوي چې هم یې د هوټلونو مالکان او هم محفل لرونکي دواړه د ننګونو سره مخ دي.
یو شمېر بهرنیان چې د شپې مهال به د هوایي ډګر په اتیا متر اوږده سړک کې د خواجه بغرا په لور تلل د ودونو د دغو مجللو تالارونو په لیدو به د امریکا لاس ویګاس وریادېده. ښایي هماغسې به نه و خو هغه ته به ورته بلل کېده. په رنګارنګ څراغونو روښانه سالونونه په ګلونو پوښل شویو موټرو سره او د تالارونو په مخ کې ګڼه ګوڼه د هر تیریدونکي کس پام ځان ته اړاوه. خلکو به د خپلې خوښې د واده په تالار کې د خپل واده د لمانځلو لپاره په ورځو اونیو او یا میاشتو انتظار وېسته. د افغانستان په پلازمینه او لوی ښارونو کې لږ تر لږه ښاري اوسیدونکو د کلتور برخه ګرځېدلې وه. له یوې خوا به جشنونه په منظمه توګه ترسره کېدل او له بلې خوا به کورنیو کولی سول چې د خپلو جشنونو څخه خوند اخیستو باندې تمرکز وکړي. سره له دې چې دغه کار د ډیرو لپاره د ډیرو پیسو لګولو باعث و او کورنۍ لاچارې وي چې باید ډیرې پیسې ټولې کړي تر څو وکولی سي خپل واده په ښه توګه ونمانځي. شبنم چې د واده په یو سالون کې خپل د واده مراسم ترسره کړي په هوټل کې د واده د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې په هوټل او کور کې واده کول ورته دي، مګر هوټل لږ سهولت لري، هم پاک وي او هم د میلمه عزت کوي. موږ په هوټلونو کې ډېر ودونه کړي دي، د کور ودونه مو هم لیدلي دي. همدا چې د واده مراسم خلاص شي ټول باید پاککاري وکړي. له هغې نه وړاندې باید د نارینهو لپاره د ګاونډیانو نه درې یا څلور کورونه واخیستل شي، ټول په لانجه کې وي.
خو اوس له نهو میاشتو وروسته ویل کېږي چې په دغو پرمختللو تالارونو کې د واده د مراسمو د ترسره کولو فضا بدله سوې ده. دوی د اقتصادي ننګونو سربیره د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه هم خبرې کوي چې د ودونو د مراسمو د ګڼې ګوڼې د کمولو لامل سوي دي. ازیتا چې څو شپې وړاندې د خپلو خپلوانو په یو واده کې ګډون کړی ازادي راډیو ته وویل:
د جمهوریت پر مهال به په زړه پورې ودونه کېدل. هېڅ ډول بندیزونه نه وو. خلکو به له ویرې پرته هر ډول جامې شوي به یې زړه و اخوستلی شوی، سندرې او نڅا به وي. خو اوس د طالبانو په وخت کې ودونه کمرنګه شوي دی. ډېری ودونه د ساز او سندرو پرته په کورونو کې نیول کېږي. هېڅ ازادي شتون نه لري.
یو بل ځوان چې نه یې غوښتل په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور سي، ویې ویل چې دا لومړی ځل دی چې له موسیقي پراته په واده کې ګډون کوي. لامل یې د طالبانو لوري د موسیقي منع کول دي او وایي چې طالبان د ودونو محفلونو ته ځي تر څو ډار ترلاسه کړي چې موسیقي نشته.
مخکې به چې کله د واده مراسمو ته تلو نو هلته به ژوندۍ موسیقي وه، خلکو به ترې خوند اخیسته، نڅا به وه او محفلونو ځانګړی خوند درلود. څو ورځې وړاندې کله چې واده ته لاړو نو هلته کوم ساز نه و، حتی د اسلامي عمارت چارواکي راغلل کتلې چې په محفل کې موسیقي شته که نه.
په محفلونو کې د موسیقۍ د نشتوالي د څارنې په اړه مو د طالبانو له ویاندویانو څخه وپوښتل خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، په ودونو کې موسیقي سازونه او سرودونه د نورو خلکو د زورولو سبب کېده او له همدې امله منع سوي دي. طالبانو لا د مخکې ویلي چې د موسیقي اورېدل حرام دي. په هیواد کې له سندرغاړو سره د طالبانو چلان هم ښه نه دی. څو ځله د موسیقي وسایل ورچولای او ځینو ته د موسیقي اورېدو سزا هم ورکړې ده. په همدې حال کې د هوټلونو د مالکانو د اتحادیې مسؤلین وایي د ودونو زیاتره تالارونه اوس د اقتصادي ستونزو، د ودونو د کموالي او د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي له امله ډېر زیانمن شوي دي. دوی وایي د منظم بانکي سیستم نشتوالي په افغانستان کې د سوداګرو کاروبار له خنډ سره مخ کړی او دغه چارې د ودونو د سالونونو مالکان هم زیانمن کړي دي. د ودونو د تالارونو د مالکانو په خبره که دا حالت هم داسې دوام وکړي نو ډېر زر به د یو شمېر دغو تالارونو د تړلو شاهدان واوسو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
اوس هم ستاسو غږیز پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو را استولې دي.
باور کوي چې نن سبا د افغانستان په دې حالت کې خلک ډېر ناخواله دي، ناخوښ دي. ګرانی شوله دا د خوراکي موادو ډېر ګران شوي دي. اوس خو نن سبا په افغانستان کې دا د غنمو ریبل شروع شوي، خو بیا هم اوړه ګران شوله. امارت اسلامي هیڅ توجه نه لري په دې حکله. دا ملي بین المللي نهادونه، ټولنیزې شبکې هیڅ توجه نه لري. تر څو وخته پورې په دې مشکلات مونږ کړیږو، کار روزګار نشته. نو تاسو د محترم رادیو له لارې نه دغه خارجي د انجوګانو سره رابطه وکړئ چې د افغانستان خلکو سره داسې کومک وکړي چې حق حقدار ته ورسیږي. عبدالرب رحیمي د ننګرهار ولایت څخه.
ازادي رادیو ته دا پیغام دی، د هلمند ولایت څخه خبرې کوم چې دغه شان دونه ګران شوي دي. دا غوړي دونه ګران شوي دي، یو سل په 4500 دی او دا غنم عادمن په 1500-1500 یورو. دا زموږ پیغام واورید او مجاهدینو سمو دغه احترام غوښتنه دی چې دغه شان ته نسنامه کشي.
محترمه، د ناصرګند نه معلومه ځای نه تاسو ته د سو کسانانو او مظلوم ولس خبر درته درکوم چې د دوی ژغ او پیشنهاد د دوی د بیچارهګۍ تر یو ځایه پورې نړیوالو ته، نورو خلکو ته ورورسوي. ځکه د کابل په ولایت کې ته سلویشت کمپونه د مهاجرینو د مختلفو ولایتونو میشت. په دغه ځایو کې تقریبا 3 کاله، 40 کاله، 10 کاله، 15 کاله د خلکو ژوند د زندگی تیره سوی ده. بینان دغه سه یو بسر پنه بسر نوښته بیکار او بیروزګار خلک دلته میشتي چې دا غوي وس هیڅ بخینه شته. محترمه، پهلن کابل ولایت کې د چارای کمبر پسمه کې د پنځمه نه مربوطه هړوند د کابل ولایت شهر کې دغه سه په جبر په ستم باندې، دغه سه په بیوزلی باندې خلکو ته اختارونه ورکول سوي دي چې تاسو د غذای مشتره تخلیه کوي. نو نن تقریبا 1:30 پر شاوخوا باندې د ښاروالۍ د طریقه دی خلکو ته بلدوزران اتانور مجاهدین او امارت خلک مرسره و چې دغه خورانو غریبانو بیچارهګانو بېوزلو کورونه ور چپه کړي او نړولې دي. نو ډېر په تاسو وشو ډېر په بد حالات کې ژوند د زندگی د خلک لري. محترمه، په دغه خلکو باندې زه خپل خبر چې یو تعداد قسانان بیخي به سرپناه په ټول افغانستان کې یو لویش ځکه نه لري. نو هله خواهش مند تاسو نه دی چې د غزمر ژغ یو هغه چاته ورواوروي چې زمر یو غور او زمر دغه بیچارهګۍ ته په کتو سره نظر واچي او مرز په غور باندې ورسي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو لدې سره د خبرونه دا برخه پای ته رسیږي. د ازادي رادیو په پاتې خبرونو کې زمال نورو همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې